دوی بچی شوی احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د نړیوالو چارو او بشری حقوقو په برخو کې د ایران د عدلی وزارت مرستیال وی د 1500 افغان زندانیانو لستې د طالبان حکومت ته سپارلې ده. اسکر جلالیان دا خبره د ایران اسنا آژانس د سیشن بی پروس وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لوري د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثر نیول شوي افغانان د مخدر موادو د قاچاق، د ممنوع شیانو د قاچاق، قتل او غلا په څیر تورونو بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق کړی و. امنیسټي انټرنیشنل د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالانو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز خندلی او هغې په دې هیواد کې پر ښځو او نجونو یوازې د جنسیت پر اساس بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن بی پروس په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان مسخره او هغې په 2020 کال کې واک ته د دوی له رسېدو راهیسې د ښځو په وړاندې یو له سختو اقداماتو څخه بللی دی. دې سازمان ویلي چې دغه بندیزونه نه یوازې په افغانستان کې ښځې د زده کړو له روسي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې هغه به د ښځو د روغتیا لپاره ناوړې پایلې ولري. امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو غوښتي هغه څه چې دې سازمان د جنسیت پر اساس سیستماتیک جنسیتي ځورونه بللې او ټول هغه فرمانونه او محدودیتونه چې وخت د دوی له راهیسې پر ښځو لګول شوي بیرته واخلي. د طالبانو د حکومت د نوي فرمان له مخې د سیشنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیږلو خبر ورکړ. د روسیې د تاس آژانس خبر لمخې په دې مرستو کې چې نن افغانستان ته ورسېدي 28 تن غذایي مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 22 وادو څخه دی چې ګڼ کسان پکې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې مؤسسې په باور نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوراکي ناامنۍ په حاد وضعیت کې دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلوي سوریایي یاغیان د همو مهم شار تر نشتی څنډو رسیدلی دي او د دوی د جګړو له امله ګڼ خلک بيځای شوی دي. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیان د سوریه د څلورم لوی شار په لور په سرعت مخته شوی دي او د سوریه یو شمېر شمالي برخې نیولې دي چې په دغه هیواد کې له څلورو کلونو راهیسې نسبي چوپتیا ماته کړې ده. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډلې تیر شپه وویل چې یاغیان اوس د همو شار دروازو ته رسیدلی او د شار په ځینو سیمو یې داسې کړې دي. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله چې په بریتانیا کې مشته ده زیاتوي چې د همو شار شاوخوا د جګړې له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د مظاهرو ضد پولیسو د شپږمې پرله پسې ورځې په مخه نن سهار د معترضانو د خورولو لپاره له اوښکې بهاوونکي ګاز او د اوبو شیندلو له ماشینونو کار واخیست. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د معترضانو په لیکو کې سختدریزو کسانو د تاوتریخوالي غیر قانوني اقدامات پیل کړي دي. په ګرجستان کې روانې مظاهرې تر 2028 کال په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د اړوندو مذاکراتو د ځنډولو لپاره د حکومت د طرحې په مخالفت کې پیل شوي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خدرزی د خپل استعفا غوښتنې رد کړي او ګواښ یې کړی چې خپل سیاسي مخالفان به وځپي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین ضیاءالحق حقمل د عقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې په ویناسته کې ویلي وو تر اوسه له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وو. له دې وروسته فرانس پرېس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټولو شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان مو په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لودوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څه لیکلي وو چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خپرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لترې وپوښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د اسوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګی و، نور څومره اغېز کولی شي؟ پر دې مسایل به هم د میلمنو نظر واخ. په خبرونه کې نصره میلمنه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک زیدی، تاسو دواړه ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب، تاسو ستړي مشي، وخت مو په خیر. مننه چې وخت مو راکړو پروګرام کې مو ګډون وکړه. په پیل کې لتاس یورم، تاسو د لیکوالانو په کتار کې یاستئ چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست.
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي او هغه هم دی په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوی وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوی وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقالې شاوخوا را یوځای شوې وي. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنې په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته او ځینې خپل باندې همدغسې خپرې کړې وي. نو دې ته مې لیکلې وي هماغه مقالو مجموعه مې یو کتاب د شل مقالو په نامه باندې. بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دا دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وې. هغه لومړی مقاله همدغه عنوان چې ما وایو، د کتاب عنوان همدغه، د دې مقالې عنوان هم وو او دا لومړی مقاله وه. او دوهمه مقاله د ښځو په اړه باندې وه، په بدو کې د ښځو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مرکز امنیت شورا سره کارمند سم له دوی سره کار وکم، تر دې له مخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ما ته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پی باندې وو، کې هغه یو سیمینار جوړ کړی وو په خوست کې او ما ته یې دنده سپارلې وه ستاسو په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وله، شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکې لار وو او دا به تر روژې له مخې، یعنی تر روژمات بخنه غواړم، تر روژمات لمخه یو ساعت خبرېدم، په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول او تقریبا یو میاشت خبرونه و. دا خبرونه مې ټوله سره راوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما راوځای کړې وه د روژې اړوند، او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې، او د روژې په اړه باندې د اوریدونکو پوښتنې وې او دغو ته جوابونه وو. دام سر رای زکری و داد رای مقاله وی او دیده کتاب منصفانگای جوله ولی داد والا کتاب ولی و
اندر سب تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دی ته پکتو باندې کوم خبره چې طالبانو کړې شدوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړی دي. ستاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړه څه فکر کوي، چرته ستونزه وچه لکه دغه دوه ټکي پکې چرته یا چې ستاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو، ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي، هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پاتې سو د طالبانو خبره سي، طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف یا د دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبره اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استازي دي او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دای به منظور به همدا وي چې د دیني او کلتوري ارزښتونو په پام کې دي. نه، داسې خبره نه ده. طالب خپل پوغ اصول باندې څنګه دیني دی پخې په باندې یخي، طالب خپل پوغ اصول باندې څنګه کلتوري دی دیني پخې په باندې یخي. همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته هم نزو. دا د نجونو د تعلیم مسله ده. دا پر د نجونو د تعلیم مسله ده. هم د دې ټولنې د غولس کلتوري حق دی، هم دیني حق دی. الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. دا د درې کال اوس په دې په دروغو باندې ګوره. که په لومړی ورځ باندې ویلای وس دا لدینی لحاظه دغه حق دی خزي نسته دی، خلک به ورسره منلی وایي زه خو د دیني استدلال دی. دوی په دروغو باندې خلک غولوي، یعنی حکومتداري داسې کی خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وایي دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وایي تر امر رسانی پوری ماتل ده. بل اخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا اسی تبلیغاتی جبه یک څوک کاروي. د طالبانو تبلیغاتی جبه ته تاسو وګورئ دی او وی څه وای هغه اده ټول وای وای څو پورې طالبانی تر وګو پورې د نجونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون خو پاغه آزاد پرې مورد د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوای چې د نجونو زده کړو ته شرایط نه دی برابر، نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو، ته ولې دی وو مخنسي اصلا له طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی. دا غلط خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخښنه سره ستاسو خبره مقطع کوم. دا چې د دوی رژیم استبدادي د ستاسو خبره باندې او نیو کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وی، هغه په مقاله کې وی، هغه په لیکنه کې وی، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وی. خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، یا په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې دا کتابونه مراټول کړي، هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان ته دی قول کوم طرف ته ډیر زیان رسوي؟ اسلام ته ډیر زیان رسوي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل سمو باید طالبان او اسلام سره بیل کو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې طالبان د یو اسلامي نظام داوا کوي، نو دوی د اسلام نمائندگان دي. یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کېږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدلي دي، له کومه مهاله چې طالب دغه جګړه شروع کړې ده، دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولی دی. او دغه ستر زیان یې دا دی چې دوی خپل هر کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین دی او چا د شومو چارو د تبرئه لپاره نه دی راغلی. دین الهی دین دی، د الله تعالی لور ته بلنه ده، اصلاح ده، د ټولنې اصلاح ده. دین دی لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دی خپل ناپاکي په دین باندې پاک کړي. دین دی لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دی خپل ناوړه چاره په دینی استدلال باندې روغ کړي. دا که هم خلک نه پی باندې پیږي، هغه خلک نه پی باندې پیږي چې غوي ډیر دینی زده کړی نه لري. معمولا هغه خلک چې زده کړی لري او خصوصا په دغه د طالبانو په داوس کړنه باندې خو هر څوک پیږي چې دوی یوازې د دین نوم کاروي، دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتی. یو ورځ لمانه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې په افغانستان کې د اتحادستانو شمیر بیا خصوصا د پښتنو کې د اتحادستانو شمیر زیات شوی دی. ما یو دلیل هم دا ورته وویل، بلکله چې دین د ابزارو په توګه باندې وکاروي، کله چې دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکاروي، کله چې دین یو څوک د خپل ځان د هرې ناوړې چارې لپاره دلیل وګرځوي او اتحاد خلاف باندې وکاروي، نو طبیعي خبره ده خلک به همدغسې له دین سره دغسې عکس العمل کوي.
مننه کور ودان اندر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم د کتابونو په اړه به مو ډېر درنه واورو. اوس به هم ورشو ستانگزی صاحب ته. ستانگزی صاحب ته سیم ستړی مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړی دي، په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خبرولې من دي. تاسو د خپلو کتابونو په اړه ته وایاست، د محتوا په اړه وایاست، د کتابونو څه و پکې چې طالبانو خبرول منع کړی دي؟
د ما هغه کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنې پاکله دي، له نیکه مرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستیو کې چاپ سو، خو هغه کتابونه چې ما ژباړلې دي، مثلا د سینوهه کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېرو کسانو ولوسته، هغه په هغه بندیز لګېدلی دی. البته هغه د یوې خپرندویې ټولنې چې هغه چاپ کړی و، د هغه نه ټول کړي دي، ورته ویلي چې دا بیا د چاپ اجازه دې ته نشته. دغه راز د نوح هراری کتاب ما ژباړلی و چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه، حتی کوم ناشر چې غوښتي چاپ یې کړي، یعنی جرأت ونه کړه چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پرې نه وي. نو دغه دوه کتاب یې ما بند کړي دي بازار کې، یعنی اجازه د چاپ نه لري. سینوها خو پخوا چاپ شوی، زلونو باندې چاپ شوی دی، خو د نوح هراری کتاب اصلا پرې نه خود چې چاپ شي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ شي.
د محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو چې تاسو یاد کړل، یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دویم کتاب مو چې یاد کړ، په افغانستان کې ځوانان لولي، او فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کومه سروې شو، ول افغانان ناغوی ولي چې دوی دا کتاب لوستی دی. محتوا یې څه ده؟ په ټولو کې داسې څه مسایل پکې تاسو بیان کړي دي چې طالبانو خوښ نه دي؟
د سانسور مسایل د کسرت توجه وکړي. نو هر رژیم چې وي چې هغه په ایدیالوژۍ ولاړ وي، نو طبیعي خبره ده ځینې شیان هغوی نه خوښېږي، نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوې ایدیالوژۍ ولاړ یا هغه ایدیالوژي دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبیعي خبره ده چې هغوی یو شی یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، هغوی مقابل کې دریږي، هغه سانسوروي په هر شکل سي وي. مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نشته چې د اسلام په خلاف وي. د سینوها په کتاب کې یوازې نشته چې ما په ټولو خپلو کتابو کې توجه کړې ده یا چې ژباړلې مې دي یا دا خپله مې چې لیکلي، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي. مثلا د سینوها په کتاب کې څوک ولولي انسان دې ته اړ کوي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي په هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي، دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي، ولې باید دا کار وشي؟ تر اوسه هغه جواب نه یې، هغه ولې، یعنی هغه ولې پوښتنه جواب نشي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو داسې یو شان چې چا ذهن روښانه کوي د استبداد په مقابل کې هر څه سوي، دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې دیني عالم نه یم، په دې اکه ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اسلام بخي، که هغه اسلامي، که هغه یهودیت وي، که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي، د دې خبره چې نور شان نفي کوي چې هغه هر شی د مقابل کوي. نو اصلا خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکې هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنه سره نسنګ زاسې ساسې پان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولې ارزه کې پښتنه شوې ده ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کیږي چې هر څه ومنل شي د اسلام په نوم باندې د دین په نوم باندې. فکر کوي د همدې لپاره په دې کتاب بندیز لګول شوی ده که چیرې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي فکر کوي تمرکز کوي په موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دی.
دقیقا همدا خبره ده. هر هغه آزاده ټولنه چې په هغې کې فکر آزاد وي نو هغې کې پرمختګ شته. تاسو وګورئ په حتی د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډېرو کارپوهانو پرې کار کړی دی حتی په خپل هغه کمونیستي مفکرینو پرې کار کړی دی. هغوی ویلي چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعات راوستل او سانسور د کمونیستی رژیمونو د سقوط یو اصلي سرچینه و اصلي عامل و. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سي دا دوی د اسلام لاري ورته او پوخ پیدا کوي په غو شکل معرفي او فکر کوي چې دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کله چې اندر سب چې دینی عالم د په دې اړه ډېر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه ستا سره فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده ګرچې هلته هم ځینې سانسورونه ستا ځینې خبره ستا خو اسلام ډېر په کلتور پورې دوی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا یو څه آزادي ستا ته مثلا د نو هراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري سه نوحه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دس هلته اسلامي هیواد هلته اسلامي شریعت اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل زه فکر کوم په دې کې چې کله اسلام یا کله شریعت قانون سي نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له اړتیاو سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد طبیعي خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي. دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځکه چې دای حاکمه یې حتی قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدن هیوادو کې وګورئ دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې دغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي د خلکو رایه ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي. قدرت د کنټرول وسیله نه وي، طبیعي خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دا ورته مهمه چې کوم د اسلام کوم شه د اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام له طرفه کې کوم د اسلام لپاره کېږي، بلکې اصلي هدف دا چې خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي یا حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي سي په کوم دلیل په کوم منبع په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي، نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب د دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډېر اسانه ترجمه کېدای سي په هرې خواه اړولی سي. خصوصا که په فقه کې یا په دینی علومو کې ډېر مهارت لري نو په ډېر اسانه هغه دینی متنونه په خپله ګټه ترجمه کولای سي.
او سنګزه صاحب کله دې لاور تیر شو چې د یو کتاب نه چاپ یا د یو کتاب پیر یو کتاب بندیز څومره خپل لیکوال ته ضرر رسوي توان ورته کوي، ټولنې ته کوم قشر چې لوستی دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لازوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي، لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخته دغه کار څومره زیان رسوي؟
مخکې دې چې سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید طالبان ومني چې په یوویشتمه پیړۍ کې چې نن سبا د ټیکنالوژي دور نم پوسټ مدرن دور دی، ټیکنالوژي تقریبا هر چاته میسر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن دی محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چاته ستا، یعنی امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړی سي. خو هغه په داسې یو هیواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا سته، چې د ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا سته، تعلیم یوازې دا نه ده چې ته مثلا یو شی ووایې حفظ یې کړ زده یې کړ. دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک د تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډیر پراخ ده. تعلیم لپاره پراخ ذهن، د سوال پارونکي ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنې راولاړې کړي، چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي، چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده، بیا دغه حفظ برته تکرار ده چې موږ یې نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي برته تکراروي، په دې نه پېږي ستا ولې زه حفظوم ولې تکرارو، او هدف دې څه ده؟ نو کله چې دغه پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبره ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي، او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان وي، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي ته لږ نه وتای نشي.
فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمده کړي، داسې کې چې د خپل سانسور لاندې وساتي او څه رقم چې دوی هدایت یا مغز هدایت
کړي. په بخښنه سره، کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پوښتنې خلکو ته مخې ته ږدئ، په ځانګړې توګه ځوان نسل ته، په اوس وخت کې د دوی عکس العمل څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ لیکوالان یې وړاندې کوي یو ډول ورسره مخالفت ښیي، او هغه فکر چې طالبان یې ورته وړاندې کوي یو ډول ورسره موافق دي. فکر کوي دا د څه شي تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پوښتنو په وړاندې غبرګون ښیي؟ آیا د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان غوښته سي جوړ شوی تیار؟
نه، دا فکر داسې ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي نو ځینې کسان یا له ویرې ځینې کسان دې لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص دي چې هر انسان غواړي دغه ټیم، دغه ډلې، دغه ګرو سره روان وسي. ځکه که دغه ګرو سره لاړ نه شي، دغه ټیم سره، دغه ډلې سره، یا خپلو خلکو سره وړاندې لاړ نه شي، فکر کوي چې دا منظوي ده له جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دې لپاره چې لدې له کوم فکر سره اس شوري نه غیر شوري دي لپاره چلے دي، مثلا د اسلامیت څوک نه باسي، له افغانیت څوک نه باسي، د دل سره یو ځای ووسی، نو فکر کوي چې په دې دل کې دي دغه یو نه خدایغه یو شوري یا انسان یو تګي حالت ده سدي کې دوی نه خدایغه دوی سره رواني کې او ملکی کې. ولی په حقیقت کې اورې قسم له داره تبي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چټ یو شای لیکي او ته د دې جملې لپاره ته بندي کېږي او ته بې عزته کېږي، نو طبیعي خبره چې ډېر کسان باید احتیاط وکړي، او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي. علت دا هم ده، او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه ډلې سره او دغه فکر سره روانېږي. یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي، دا د انسان طبیعي عادت ده چې یو څو کاله تېر شي دوی فکر کوي چې همدا روتین ده، همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا ایدیشی فکر نکنم، نن سبا ایدیشی محدودول ناممکنه دی، اصلا امکان نداری سی دوی طالبان پدی. تاسو دی مونگا دی ایران مثال نرو، ایران که زبخ پلا پی ایران که پا کلون پاتی شوا، یعنی تاسو دی ایران دی اولو کلو، دی ایران دی آخوندان و دی ملایان و دی اولو کلو سیاستو گره او اوس گره. اوس په ایران کې خزه به حجاب او ګرځي غوړ فشار نشته، ولی در هر چه لاس کاله مخ کې یو نارینه په تیشرت کې نسو ګرځي یا دفتر ته نسو کوي ګوري. دا تفاوت په خپل راضي دا فکر څوک نشي محدود وای، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته، دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی پر ګټه وي که چېرې دوی غواړي خپل بقا غواړي او دوی غواړي چې خپل ولس راضي کړي، باید د هغه شیانو لاس واخلي.
مننه سرګزه صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. اندر صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې ستانوي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسي موضوع یاد کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقاله ولولي، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ستاسي دغه مواد لاسرسي وړ دي؟
لومړی ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم، خوشاله یم چې غږ اورم او وینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې یوه وړه داسې خبره وسې زه باید لږ جوړه کړم، یا ما په ذهن کې غلطه وي، زه داسې وایم چې باید داسې وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نه و. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به نه، خبره نه ده. اصلا لکه مخکې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه ده، خبره به لدین نه یا لشریعت نه. اسلامي شریعت اصلا څه شی ده؟ اسلامي شریعت اصلا قران دی، او د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحیح احادیث دي. اوس لدین قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي. هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي، د طالب ایدیالوژي سی حاکمه، یعنی کله سی طالب ایدیالوژي حاکمه. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې دوی له دین خپل خوخه باندې تعبیر کولای شي، دا خبره ډیره په ځای خبره ده. رښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا ټول ټیکست متنونه دي او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي. نو دا خبره صحیح نه ده چې شریعت وی نو شریع قانون وی نو ستونزه به نه چې ایدئولوژي حاکمه وي دي یو خاص دین یو خاص قرائت یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دغه خپل خوخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دغه ستونزه به وي. زه ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دغه خبره دي دغه لپاره کوله شاید ډاکټر صاحب مطلب هم داسې ولکه داسې بیانوم یعنی اصلي مطلب دا نه و چې چیرته شریعت وي او چیرته قرآن وي او چیرته اسلامي شریعت وي ولته بستونځ وي. اصلا چیرته سي کدا سي وو اس چیرته طالباني شریعت دا ستونځ وي تکسي شاید اسلامي شریعت دې معنی نه دی سي د انجونو مکاتب دي نه وي اسلامي شریعت دې معنی نه دی سي یو کتاب ولوکا داسې کتاب هم یې سي هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي زیرا علماء دې ټولن ته دې لپاره راولن چې بیرته دې اعتراض جواب وایم ستاسو مخالفه دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي یوازې طالب د فکر خلاف دي یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي یوازې طالب په وړاندې باندې خلک د خلکو خلک راوي خوي او طالب د همدې په خاطر باندې دغه کتابونه بند کړی. نو زر علماء تاسو سوال
ته اندرسه مخکل دي چې د پښتنې تراشي ماته دلته پښتنې پیدا شي یعنی ستاسو په ان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کیوازې کشرعي قوانین وی هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو کنه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په اني وخت کې؟
نه اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی. قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده لکه څنګه چې کلچر د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده. موږ که یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت څنګه قران او حديث دا په نظر کې نيسو بلکې وډېر لنډه خبره کوم دی اسلامي ټولنو لپاره د اسلامي هیوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې په هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړوي. ولس راول مثلا دی دغه قوانين دي دی ترافیکو قوانين دي وست ترافیکو قوانين قران کریم کې خو ترافیکو قوانين نشته دی د ترافیکو قوانین عام خلک راځي د تا دی بازار او د تا دی ښار او د تا دی سیمه سره مطابق ما قوانین جوړي. نو کوم ګوایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز د قرآن قانون دی د اسلام قانون دی او اسلامي شریعت مو د قانون دی دغه برخه ریفرنس او مصدر دی او یو انتظامی امور دی اغه مدني چارې دي اغه مدني چارې چې هغه تر ورزنی انساني ژوند پورې تړلې هغه بیا خلک راولې یم دغه برخه جوړوي. نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دی یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بل لکی او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري. شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی او کلتوري بل ریفرنس او ماخذ او مصدر.
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون د اړتیا نه ده دا اساسي پان باندې سمنه ده
دا یو خو سمنه ده او بل دوی تطبیقول نه سي دا اوس په ادارو کې دی هغه قوانين تطبیقوي چې هغه تیری ادارې دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره دا اوس بانکي سیستم نه دی چې د افغاني ارزښت ولر دی اوس په خاني کډرونو حالت کار کوي هغه په خاني پالیسی ده دې تر څنګ نور ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی. یو دلیل دا ده چې هغه په خاني لایحه ده هغه په خاني قوانين دي په ډیرو ادارو کې دي هغه په خاني قوانين او په خاني لایحه عملي کوي کنو هغه بیا چې هغه اسلامي وي ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل بیا دی ولې اساسي قانون لغوه کړی دی او که هغه نه یې اسلامي تی ولې عملي کوي اصلا خبره دی نه ده خبره د طالب د استبداد دی خبره د طالب د خپل منجمد فکر دی خبره د طالب د خپل منجمد ایدیالوژي ده دا خبره.
او بخې پښتنې ته راشي چې په انلاین توګه ساسي کتابونه د نور لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه؟
بالکل لاسرسي وړ دا خو استبدادي رژیمونه د لډيري وړي خبره ډاريږي. یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی الته د لاسو ځوانانو پر یو ځای کېدو باندې هم بندیز دی. الته د پنځو ځوانانو پر یو ځای کېدو باندې هم بندیز دی. الته په هغو اجتماعګانو یا په هغو ټولنیزو چارو باندې سلته ځوانان یا خلک سره یو ځای کې په هغو باندې بندیز لګولی دی. زما کتابونه نه بلکې د هر چا کتابونه. اوس خو د انټرنیټ دور دی، اوس خو اړیکتو کې بیخي زیات دي، یو له بل سره اړیکې ډېرې زیات دي، او بل سافټ د کتابونو سافټ بڼه ډېره اسانه کېږي. بل هر څوک خپل ځان ته یوه میډیا ده. زه په ټویټر باندې 2.5 لک تقریبا 2.8 لک 2.8 لک یعنی 2.8 لک وبوله 2 لک وبوله. زه 2 لک فالوورز لرم. زه چې د خپلو کتابونو لینک هلته کېږدم 2 لک کسانو ته رسیږي، یعنی په فیسبوک کې همداسې یوې بلې دغه ته ورکوم، یوې بلې ویبپاڼې ته ورکوم، او د ما هماغه مقالې اکثریت په ویبپاڼو باندې شته دی، یعنی اوس هم شته دی. داسې نه چې بغیر له دې چې زه کتاب ځینې جوړ کړم تر هغه مخه هم په ویبپاڼو باندې خپرې شوې دي.
نو اندر صاحب ستاسې په ان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي، دومره بار په ځان اخلي چې رسنۍ په دې موضوع باندې بحث وکړي یا ځوانان راپورته شي وایي چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانو نه، ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په هر ځای کې وي. فکر کوي یو څه چې دومره د لاسرسي وړ وي دوی ور باندې ولې بندیز لګي؟
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده، یعنی هیڅ دلیل دلته نسته دی. یو سړی سی خپل کتاب له خپل ادرسه بل هر چیرته خپرولی سي نو څه معنا لري؟ یعنی ته یې په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ، یعنی دماغ کتابونه چا نه پېژندل، ځکه زه مصروف وم، ما د خپلو کتابونو سي و مې لیکل چاپ مې کړل، ما هیڅ مخکتنه ونه کړه. خلک مخکتنه د کتابو د دې لپاره کوي چې لږ تر لږه ترویج یې وسي، تعمیم یې وسي، خلک ورته رامتوجه کوي، او دا غوره کار هم دی. ما د خپلو مصروفیتونو له امله ما د خپل کتابونو مخکتنه هم ونه کړه. یعنی ډېرو خلکو به زما کتابونه هم نه پېژندل چې ایا زه ما کتابونه لیکلي دي که نه مې دي لیکلي. خو د طالب بندول او داخل نور هم متوجه کړو چې ودرې دا کتاب کې وګورو او په یو شي باندې بندیز ولګیږي، په هغه باندې لا هم توجه. زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم. زما پلار د خدای شهادت قبول کړي. زما پلار دینی عالم وو، طبعا ځینې کتابونه یې په یو صندوق کې ځینې کتابونه بند کړي وو، ویل به چې دغه کتابونه به تاسو اوس نه لولئ، د به ورسته ولولې. زما به هر وخت ته اندېښ نه وسه، زه به څو وخت لویږم یا هغه مرحله ته برسېږم چې پلار به اجازه راکړي چې کتابونه وګورم. 200 کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل، خو هغه کتابونه ته به مې اندېښ نه و. نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي، یعنی طالب د دې طالب د ناپوهي او د منجمد فکری او د هغه د امدې د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دی غلط قدم دی، خودو نه خده ډیر غلط کار دی، باوجود چې شی بندیدایم نسی او د بندیدلو امکان هم نه لري. بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي، لډيري وړي خبرې نه. ما درته وویل چې 15 طالب لس نفره 15 نفره دوی یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي، څلرم ورځ طالب ورته ولاړی ورته وایي ستاسو څه کول سره راټول سي. استبدادي رژیمونه همدغه سي دي، له ډیرو کوچني حرکتو ویریږي. مخکې ډاکټر صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې د سینوا په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی، هغه عرض سره دې ته متوجه کوي چې ولی، یعنی ته یو کار کوي ولی، دا ولی علت ته دې متوجه کوي کنه. دغه یوازې وړه اختیار ولی، دغه وړې مستبد رژیمونه له همدغه وړې اختیار هم ویریږي. نو دوی داس فکر کوي چې خلک څومره نالوستي وساتي، خلک څومره په توره تاریکی کې وساتي، خلک څومره د پښتني حق ور نه کړي، خلکو ته دغه دغه شعور عام نسیسي، چې شعور کچه دومره لوړه سي چې یو چارواکي دی، یو طالب دی، یو ملا په مقابل کې راولار سي، مولوي صاحب، ملا صاحب، خلیفہ صاحب، مرشد صاحب، تم انسان یې، زم انسان یم، ته تر ما لوړ نه یې، ما ته الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي، متقی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه، وای التقوا ها هنا، تقوا دلته دی، یعنی په زړه کې دی، تقوا په زړه کې دی. نو فلهاز ما ته د انسانیت په لحاظ باندې یو یو، ته ما فضیلت نه لري، نو که زه دې پښتنه کوم، زه له تاسو مستقیمه پښتنه کولای سم، زه دا حق لرم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه کیږي، حتی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي، په امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سی دی عادل نمونه ده مسلمان او کافر یمنی دی غ نظام په غ باندې اعتراض کیږي او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي چې د مسلمانانو ته خطاب کوي هغه یعنی او ممبر باندې ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر او په مسجد کې ولاړ دی د جمعې خطبه ورکوي په غ باندې اعتراض کیږي نو په تا باندې هم اعتراض کیدای شي دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای دغه شعور عامول اصلا طالب نه غواړي باوجود سی دا به عام سی دا به عامیږي دا خبره برسیږي خو طالب لدی ویریږي سی دا زر ونه رسیږي د خلکو ته خلک په امدې جهالت او په نالوستی کې ساتي او په دغه ډار کې ساتي چې څوک ته د خلاف باندې خبره او سوال
مننه اندر سب کور دی ودان تاسو به تر وګرځم اوریدون کې را سره ته بیا واستنې کې صاحب ته ورشنو مرته وخلې لکم زموږ کې نیولي
سلام علیکم
سلام ستړی مشی افغان صاحب لنګرهار نه بخیر راغلی افغان صاحب که نظر لري چې پښتون لري د پروګرام د موضوع په تړه
خیر خوشاله او د غورجان دغه څنګه بارے ما چې دا زمونږه دولت ته دی د مکتب نه سیستم ځلې دی له زمونږه مکتبونه خو په چوکات کې دي وزه درته ما زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی د طالبانو باندې مې غږ دی ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان فلانی د امنیت سره دی تیار امنیت دي کې د هیڅ مشکل نشته او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیتي ملي سره دی هلته مشکل نشته هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویللې ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ویل دا یې بند کړی دی نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړی ده نو دې نه پوهېږم چې دې سیستم ځلیدلی دی هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي پوه شو دولتي ارګانونه دي هېڅ مشکل ورسره نشته پوه شو سپینګیري سپینګیري دوی د باندې دروازې سره
افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسېږي ستاسې په ان باندې ولې داسې کوي
خورجانې بل ورځ یو زه دلته ولاړم په سایکل باندې سایکل کې ناستم ویلچر کې نو یو طالب ما سره ستړی مې شو کړله ما ته وایي چې ورور جانه څنګه یې ښې جوړې په خیر خیر او خیرت مال وروره ښه یم ما ته وایي نظامي مایي دی که ملکي مال زه ملکي مایي بیم که نه نو ما ورته دا چې ملقاري صاحب چای مای درته راوړم څه خدمت یې او مال یې پوښتنه که درنه وکړم خفه کېږي خو نه وایي نه ملقاري صاحب دغه مکتبونه تاسو چې خوشې کوي نور د تاسو دولت صحیح دی مونږ ته همدغه خوښ دی په خدای خبره به بل پله واړوله چې مکتب نوم به مې اخېستل مکتب به خبر ته خبره به بل پله واړوله نو ما زړه کښې مې وویل له مال پرېږده چې لاړ شي دوی نه مني نو پوه شوې هو والا نو فریده جان خورې نه پوهېږم ننګرهار کښې خو پوه شوې مکتبونه چې د جلکیانو دی که نه غټ غټ ارګانونه خوا ته دي پوه شوې دولتي ارګانونه پوه شوې نو مشکل نشته نه پوهېږم چې دې خلکو څه ستونزه پکې لیدلی دی ولاکه پوهېږم فریده جان خورې
مننه افغان خوشحاله که بل اوریدونکی نه وي ور به شو ښه بل اوریدونکی شته نو مور ته وخلې له کوم ځای ما اړیکې نیولې
ستاسې د عینې اوریدونکی زه پخې یم د زابل ولایت شاجل ولسوالۍ
پخې صاحب ستړی مه شي په خیر راغلې مهرباني ستاسې نظر اورو که څه پوښتنه هم لري
خیر یې سخورکې غوندې اوسې موږ داسې نظر لرو په افغانستان کښې خو نه ده تر ډېره حده پورې امنیت ده راغلی ده خیر څه نه څه مشکلات به تر یو وخته پورې خامخا وي ټول کارونه هم په یوه وار نه سمېږي خدای مهربانه ده ناامیدي نه ده ښه موږ به امیدواره واوسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې
افغانستان جنوب ته تم شو په تیرو شلو کلونو کې طالبانو هلته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې فکر نه کوئ د همدوی په وجه باندې د هغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی و او د همدوی په وجه باندې د دوی کورونه نړېدل بمباریانې ورباندې کېدې یعنې که طالبان هلته نه وای دوی به ارامه وه
طالبانو ولې علمې کولې طالبانو په دې سبب علمې کولې چې زموږ سپېڅلې خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلې وه هغو زموږ پر کور باندې ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنګ باندې خرابېږي نو خامخا به طالبانو جنګ کوو خو د هغو په مخ کې البته زموږ افغاني عسکر وو هغه د هغو سترګې وې دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې ستا په شان تور سر خوند د شپې له خوبه زه خسر تور سر راپورته کولې هغو ته به درد ویل نو خامخا به امنیت خرابېدی. اوس امریکایان نشته ولې جنګونه نشته
په بخښنې سره. اوس وضعیت ته په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو، تغیرات پرې ورباندې نه راځي. د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي، بندیزونه کم شي، ورځ په ورځ ډېرېږي، ستاسې په اند باندې ولې؟
نو دا نړیوال دی. زموږ په افغانستان کې هېڅکله نه غواړي چې امنیت راشي. نو دوی باید دغه ستاسې مېلمانه ګوره خورکۍ یوه خبر کوم
په بخښنې سره، دا بندیزونه خو نړیوال نه وځه کوي، دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې، که طالبان ځانون ته افغانان وایي بېرته په واکمنان په افغانانو دي، بندیزونه خو په افغانانو وځه کېږي. فکر کوي اوس یوه ښځه تعلیم نه شي کولای، وظیفه نه شي کولای، ضرر یې نړیوال ته څه ده؟
د نړیوال دي دا تر پردنندې نور شان شته. نړیوال دوه مخی سیاست چلی لاندې بل څه روان دي، سربېره بل څه دي.
زما پوښتنه همدا ده توخي صاحب، که سیاست هر څه وي، اوس امن راغلی ستاسې په خبره باندې، سوله ده، د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي، ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کینی د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي، لایله زده کړو راګرځوي په کور کې نه، د شرایطو په نوم، د اسلام په نوم باندې، ځکه دا خو د افغان سره معامله ده، دا خو د افغان سره خبرې، دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري، دا خو افغان سره، افغان ته ضرر رسوي. فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي لتونه باید ولټول شي؟
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپله مخالف یم، دا زه د ښځو حق بولم. خو زه ښه خبره دا بولم چې دغه زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسې په رادیو کې چې ناستې ستاسې مېلمانه دي، دا دې راولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي، ټول خلک دې راسي، مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي، رادې شي، د اسلامي عمارت سره دې شرعي دلایل ووایي، معقول دلایل دې ووایي، نو به دا خبره حل شي. البته طالبان بند دلایل لري، دوی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې مېلمانه، دا په رادیو کې غیبتونه، دا په رادیو کې مسئلې و، حکمونه و، اتقاضې، دا به زما په خیال نتیجه ور نه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي وایي
موږ فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ او سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي، په ډله باندې څو ځلی افغانستان ته د طالبانو حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي، ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکارۍ او سازمان کې. طالبانو یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو پر حال کور مودان چاړي کې مونیولې وه. اندر صاحب، مخکې له دې نه چې تاسې ته راشم، ستانکزي صاحب ته به ورشم، بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم. ستانکزي صاحب، دغه د کتابونو بندیز نه چاپولې، تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی، څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور، لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي کنه، او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟ مهرباني وه.
طبیعي خبره چې لیکوال مایوسه کېږي، دا طبیعي خبره ده، او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق سهمه نه اخیسته، او د لیکوال لپاره یوازینی شی هغه ده چې دا کتاب چاپېږي او تر خلکو رسیږي، یو معنوي یو ملاتړ ورته رسیږي. کله په دې پوهېږي چې ما کتاب یو چاته ورسېده، کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه ونډه ولري، خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي. په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کلو جمهوریت په وخت کې ولې کتاب چاپ ډېر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوې وه، خو اوس ګورو چې ډېرې چاپخونې بند شوې، ډېر ناشران له ستونزو سره مخامخ دي. طبیعي خبره چې کله ناشران کمیږي، کله چاپخونې سقوط کوي، نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډېر زیات ټولنې ته رسیږي، خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې. فکر نه کوم چې داسې لیکوالي چې د کتاب نه د څه مادي ګټه رسېدلې وي، اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې داسې یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي، خو له معنوي نظر نه مایوسه کېږي. طبیعي خبره ده، خو یو شایسته چې اوس د هغه وخت نه ده. لیکوال چې هر چېرته دي، پخوا به مثلا داسې و چې یو لیکوال به یو کتاب چاپ کړي، نو زرو کسانو به ګل وسته، که ټول به خرڅ، ځکه زر ټوکنه پاول کې چا ډیر نه چاپولای روس په یو فیسبوک پانه کې مثلا لږ زره کسان چې هغه ولې پیو ورکې یعنی لیکوال د دې لارې کوي جامعه یو شی ورکې فکر نه کوم چې اوس وخت دا لیکوال ډیر زیات تاثیر دی نه سره وکی خو زیات اغیز به په ناشران دی او زیات اغیز به په لوستون کې دی او په ټولنه کې به ډیر زیات تاثیرات وي
دا چې څنګه زه سپدای چې اوس د په زده کړو باندې بندیز دا او که انجونی خونه شي کولای زده کړی وکړي راتلونکي نسل هم کم داسې دوام وکړي هغوی به زده کړی ونه کړي او لکان چې دی هغوی هم د اقتصادي ستونزو له کبله یا ښوونځي ته نه ځي یا کار کې مطالعې ته وخت نشي پیدا کولای که دا پروسه داسې دوام وکړي ستاسې په باندې ځوان نسل مطالعه ونه کړي یا دغه ولې پوښتنه چې تاسې دا کتاب کې یادونه وکړه دا دوی راپورته نه کړي څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي دا څومره ژور کېدلی شي
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظرسنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یې وسنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او څه کال څنګه دي خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که داسې یو احصایا وایي چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل درې کاله مخکې څومره کسان بیرته څومره کډرونه افغانستان ته راتلل یعنی که تاسو یوازې دغه احصایا واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دي خو طبیعي خبره سړی وروسته پاتې کیږي دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونه وروسته پاتې شوی وي که چېرې تاسو احصایې راپخته کړئ یعنی احصایې پیدا شي له بده به نشته داسې احصایې چې سړی زیادی وکړي چې درې کاله مخکې مثلا د موږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده پس درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي نو په دې درې کالو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده دا خو ناپېدا چې درې کاله مکتبونه بند دي درې کاله پوهنتونونه بند دي حتی د نارینهو پوهنتونونه چې خلاص دي که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي که چېرې د یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي د بحث و مباحثه فکر نه وي که چېرې په یو پوهنتون کې ویره حاکمه وي ویره طبیعي خبره چې خلاقیت مخه نیسي نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي هغوی هم د همغه درې کالو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي یعنې ذاتن هم مېرمن نه ده چې مونږ صدمه ګوري بس بلکې ټوله جامعه مونږ په دې درې کالو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړ ده بلکې په شا روان یو یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ ټول بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شاید اسلام د دین مخالف نشي جوړېدای تمام بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کیږي طالبان به وایي چې باقی ماده د اساسي قانون خلاف اسلام ده یعنی که چیرې موږ مدني قانون خپل جوړ کو او اسلام سره د څه کوڅه اسلام سره مخالفت کوي یا په تضاد کې نه دغه یو قانون د انسان لپاره د شخص او د پرمختګ سبب
کیږي مننه ستاسو څخه کور ودان اندر صاحب وخت مو کم دی فقط په پیل کې سمو ته غوړیدون کې پوښتنه کې تاسو اوریدلې وی ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وایي چې د نور مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته او ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینې دي چې لږه ځای اسلام پیل شوی خو اوس داسې کړنې کوي چې حاکمان البته داسې کړنې کوي چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده که لنډو تر دا ځواب کړئ چې د دغې مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي او په ټوله کې د بس یو لنډیز سره شریک کړئ مهرباني
یو خو طالبان د خپل ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډیر غلط استدلالات وړاندې کوي دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د نجونو دغه مکاتب په ټول اسلامي نړۍ کافر ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم بم پېږدي او په داسې ټاپو به داسې ټاپې به پرې باندې وهي چې له اسلامه یې وباسي بس د سعودي همدغه مسله به درته مخته کې دغه تېر وخت کوم کانسپټ کې سوی دی اوس د افرادو په کچه باندې خو ټولنې ټولی مسلمان دي او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه الته موجود دي. سید دین داسې اعمال بکیږي خو داسې نسی ویلای چې دغه ټول نظام مرتد دی، دغه ټول نظام کافر دی او دغه ټول نظام له دغه نه وتلی دی. دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې اب طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام جوړ کړی دی او نور ټوله نړۍ چې ده هغه یا د کفر غلامان دي او یا له هغوی نه ویریږي او د اسلام یو واقعي نظام نشي جوړولی. په همدې خاطر باندې دغه استدلال کوي. یوه خبره مې بله هم کوله، د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ور اضافه کوله، هغه ویل سي د کدا دقیقه احصایه واخیستل سي څومره کتابونه اوس تولید کیږي، یعنې دغه کم سوي دي. په محتوا باید خبره وسي، اوس څه شی تولید کیږي، تاسو اوس څه شی چاپ کیږي، تاسو اوس وګورئ کتابونو محتوا ته، د پلانکي پیر صاحب صفتونه او د پلانکي ترانې او د پلانکي اخونزاده صاحب صفتونه او د پلانکي ولي صفتونه، اوسړه دا خو د ټولنې د محتوا نه ده، دا خو د واهماتو د خرافاتو خواته ټولنه روانه کړې ده. د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده، د کمیت خبره نه ده، د کیفیت خبره هم ده. تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې چې دوی کابل قبضه کړی او راغلي دي، په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوې ده، راوتلې ده، کومه محتوا پنځېدلې ده. او په مجموع کې د نجونو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
اوریدن کې توخی صاحب یادونه وکړه،
توخی صاحب وو السزم په دې کې سره مخالف یا موپایني حال کې د طالبانو ټول موقف تاییدو نه، تاسو طالبانو موقف تاییدای به بده نه مخالف کیږي. طالب معنی هم دا دی سی هغه به دنجنو د ذکر مخالفي دیغه به لمړی فرمان هم په خزه باندې پیل کیږي او ورستای فرمان به هم په خزه باندې پای ته رسیږي. د تاسو طالبانو دغه فرامینو ته وګوري، داسې انګیری لکه طالبانو سی امریکایانو سره یو خواته جګړه کوله، له افغان دولت سره بل خواته جګړه کوله، او له خزه وخت سره بل خواته جګړه کوله.
فکر کوي کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسه ده، فقط یو څو ثانیې لرله. تاسو ډیره مننه، په دې هیله چې ورځ روخانه او اباد افغانستان او ګورو. له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه، له لیکوال او ژباړن ایسا ستانګزی او همدارنګه له لیکوال رحمت الله اندر څخه مننه. تر بل پروګرام ښه چاري. خو
ورت شفی بولا دل وڑی پرندے وی بیا کرنا دے وی بیا کرنا دے لانگی دماغ پلاس کی دسرو گلو گنچے وی بیا کرنا دے